قدمونه اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ده نن د زیارت روز د کال 2018 د جولای د میاشتې شپږم نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې په نیمه بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي او د شروع ورځ ده د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه عدنان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی امریکا خبرداري ورکړی دی چې د ځان او خپل ائتلافیانو د حفاظت لپاره د شمالي کوریا خلاف پوځي طاقت استعمال توان لري او لاس یې آزاد دی ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي دی بیا هم د دې لانجې د مذاکراتو د لارې حل غواړي شام کې د جنگ خاتمه او سلور پر امن ځایونو جوړولو په سر د روس ترکی او ایران مذاکرات ناکامه شوي دي د روس تر مذاکرات کار وای ترکی د ځینې فیصلې وړاندې وخت غوښتل دی شام په ترکی تور لګولی دوی د جنگ د خاتمې کې سنجیده نه دي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شل اقتصادي طاقتورو هیوادونو غونډه کې ګډون په ترس کې نن پولینډ ته رسېدلی صدر ټرمپ په پولینډ کې د دمې وروسته جمعې په ورځ روس صدر ولادیمیر پوټن سره په اول ځل مخامخ ویني قدم نور اوریدونکو راځو د خبرونو تفصیل ته پاکستان وایي له ځمکې نه په ځمکه د ګزار کوونکي اټمي میزایل نصر کامیابه تجربه یې کړې ده د پاکستان فوج سر لکر ویلي د هیواد اټمي وسلې یې د ګاونډي هیواد هند له لورې د سیوا شویو خطرو د مخنیوي لپاره کړې دي پاکستان د اټمي نصر میزایل د دغه تجربه په داسې محل کې کړې ده چې د پاکستان خپل ګاونډي هیواد هند سره اړیکې سختې توجنې شوې دي او نوی دلی په اسلام آباد تورونه لګوي چې د خپل خاورې نه نور هیوادونو ته ورانکاری دپاره ترهګر لیږي تیره ورځ په پاکستان کې پاکستان فوج یو بیان کې ویلي چې نصر میزایل د نږدې هدف توان یې د 50 نه 70 کیلومترو پورې سیوا کړی دی پوځ دعوه کړې ده چې نصر میزایل سره یې د هیواد دفاع نه ماتېدونکې جوړه کړې ده د خیبر پختونخوا صوبې د پولیس مشر صلاح الدین خان محسود ویلي صوبه کې د کال 2016 په پرتله اوس 15% ترهګري کمه شوې ده خو اوس هم اندېښنې شته او پولیس ورته چمتو دي صلاح الدین محسود د ډیو ریډیو سره ځانګړي مارکه کې ویلي دي د 1100 نه زیات ترهګري جیلونو ته لیږلي دي 15 کم 900 مقدمې چالان کړي دي او په تیرو شپږو میاشتو کې په صوبه کې د ترهګرۍ یوه هم غټه پیښه نه ده شوې نوموړي ویلي پولیس د ترهګرو په ضد چمتو دی او جنګي عملیات یې دوام لري هغه زیاته کړه د پولیس کارکردګي په صوبه کې د امنیت نه ښکاري د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شل اقتصادي طاقتورو هیوادونو غونډه کې ګډون په ترس کې نن پولینډ ته رسېدلی دی صدر ټرمپ به په پولینډ کې د دمې وروسته جمعې په ورځ روس صدر ولادیمیر پوټن سره اول ځوار مخامخ کیږي د اروپایي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره به اقتصادي او امنیت په مسلو خبرې اترې هم کوي صدر ټرمپ ناټو سره خپل ژمنه تازه کړې ده خو د امریکا یو شمېر مشران بیا د اروپا په اړه د ټرمپ د ځینو سیاستونو له امله اندېښنې لري په خاصه توګه د پیرس له کلایمیټ د تړون نه د وتلو په فیصله باندې وایټ هاوس وایي صدر به یو ځل بیا د ګډې دفاع لپاره د ناټو سره د همکارۍ په برخه کې ژمنه وکړي خو دا به هم وایي چې ناټو نور غړي هیوادونه باید د دغې ائتلافي د مالی لاګت په پوره کولو کې پوره برخه واخلي په پولینډ کې 3000 نه زیات امریکایي سرتیري د ناټو په چوکاټ کې دیره دي چې په یوکرین کې د روس د زور زیاتې مخه ونیسي لیبیا کې فوزی عسکرو او مخالف وسلوالو سره انخته کې 15 عام خلک مړه او 15 نه زیات زخمیان شوي دي د لیبیا د کورنو چارو وزارت یو چارواکی وای دغه پیښه 13 ورځ د فوزی عسکرو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ د هوایی ډګر سره نږدې شوې ده دا وخت لیبیا دوه ډلو کې تقسیم دی یو هغه چې ترپولی ښار کې حکومت کوي او د ملګري ملتونو ملاتړ ورته حاصل دی او دویم د مخالف وسلوالو ګوند چې د توبک ښار په ختیځ برخه کې حکومت لري په لیبیا کې د کال 2011 نه خانه جنگی شروع شوې ده، د کله نه چې معمر قذافی حکومت ختم شوی دی. امریکا وایي که موقع راغله نو د شمالي کوریا پر ضد به فوزی طاقت استعمالوي. د شمالي کوریا چین بینل برازمی میزایل کامیابه تجربه په اړه د امریکا د ملګری ملتونو لپاره سفیر نیکی هیلی وایي د پینګ یانګ پر ضد به نوی قرارداد وړاندې کوي او په هغوی به تجارتي بندیزونه هم لګوي. د امریکایي سفیر هیلی وایي شمالي کوریا د ICBM تجربه سره د سفارتي لارې بندوي. د امریکا بهرانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د شمالي کوریا بین البراعظمي میزایل د امریکې لپاره خطره جوړوي. د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی دی چې شمالي کوریا دغه میزایل تجربه کامیابه کړې ده. د شمالي کوریا دعوه کوي چې د میزایل د کامیابې تجربې وروسته اوس دوی په ګرده نړۍ کې هر یو ځای په میزایل ویشتو جوګه شوي دي. روس، ترکی او ایران تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې په شام کې د جنگونو نه پاک ځایونه وټاکي. یاد هیوادونه په سیمه کې امن لپاره په قزاقستان کې خبرې اترې کولې. روس او ایران د شام بشر الاسد حکومت ملاتړ کوي او ترکی کوم چې د مخالف وسلوالو ملاتړ کوونکی دی اوس یو بل سره په ګډه کار کولو ته تیار دي چې په جنگ ځپلي هیواد کې څلور داسې ځایونه جوړ کړي چېرته چې به دوی د یو بل سره جنگ نه کوي. د اګست میاشت کې به درې واړه هیوادونه یو ځل بیا خبرې اترې کوي او دوی خوشبیني ښکاره کړې ده چې دغه ځل به متفق شي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوکه او وس وخت شوه دی د رپورټونو طرف ته راځو. او اول دا چې شمالي کوریا یو میزایل تجربه کړی ده چې کم د مختلف برازمونو ته لري چې گزار کول شي. امریکا وایي که مقرغ له نو د شمالي کوریا په ضد به فوزی طاقت استعمالوي. د شمالي کوریا چې بین البراعظمي میزایل کامیابه تجربه په اړه امریکا د ملګری ملتونو لپاره سفیر نیکی هیلی وایي د پینګ یانګ پر ضد به نوی قرارداد وړاندې کوي او په هغوی به تجارتي بندیزونه هم لګوي. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکا، جاپان او د جنوبي کوریا لخوا د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل د ازموینې په سر د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډه شوې. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر نیکی هیلی غونډې ته وویل چې د نهې په ورځ د شمالي کوریا د میزایل ازماینې نړۍ د خطر سره مخ کړې او دا چې شمالي کوریا د شخړې د هواري لپاره د سفارتي هلو ځلو لاره تنګ کړې.
One of our capabilities lies with our considerable military forces. We will use them if we
زموږ یو صلاحیت زموږ د پام وړ پوځي طاقت هم دی. که بل لاره نه وي نو موږ به یې استعمالوو، خو نه غواړو چې دغه لاره اختیار کړو. څوک چې موږ ته خطره جوړې کړي یا د خطره جوړېدونکو مرسته کوي نو هغوی ته د ځواب ورکولو لپاره موږ سره نورې لارې هم موجود دي. موږ سره د سوداګرۍ په چارو کې ډېر اختیار دی. چین د شمالي کوریا اهم تجارتي ملګری دی او شمالي کوریا نږدې 90% تجارت د چین سره کوي. د امریکې سفیر هیلی په ښکاره ټکو کې وویل چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کوي، ځکه کوم ملکونه چې د دوی سره تجارت کوي د امریکې سره د هغوی تجارتي لوازنامې زیانمنې کېدلی شي. د امریکې CNBC نومې خبری اداره وایي د چین او شمالي کوریا ترمنځ په وروستو کلونو کې تجارت راکم شوی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د چین سفیر لیو ژه وویل چې د شمالي کوریا د بیلستیک میزایل ازماینه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سرغړونه ده او دا د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف ده. د دې سره سره موږ د ټولو فریقیانو نه د زغم غوښتنه کوو او غواړو چې د راپارونې د ګامونو او د بیانونو نه ډډه وکړي شي او حالات په قابو کې د ساتلو لپاره دې په شریکه بغیر د پیشکي شرطونو د مذاکراتو اراده وښودلی شي او کوششونه وکړي شي. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په یو بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا د میزایل آزماینې د امریکا په نړۍ کې د ده د ملګرو لپاره د خطرې کچه سیوا کړې ده. د په نړۍ غږ کړی چې د پیانګ یانګ د مخه نیولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر نیکی هیلی امنیتی شورا ته وویل چې امریکا به په راتلونکو ورځو کې په شمالي کوریا د پابندو لګولو یو نوی قرارداد شورا ته وړاندې کوي، خو هیلی دا ونه ویل چې په دې قرارداد کې به څه وي. چین د نوو پابندو لګولو د امریکا د ممکنه قرارداد په هکله خپله ملګرتیا یا د دې مخالفت نه دی ښکاره کړی. روس د مخالفت اظهار ښودلی، خو دواړه ملکونه پوځي لاره خپلول د مسلې حل نه بولي.
VOA دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه،
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې،
په منځنو سپو شپږ سوا یویشت
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه،
د نړۍ وروستی حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د ښځو بي بي شیرین پروګرام هم کتای شي.
VOA دیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
VOA دیوا واوري په ټي وي یې وګورئ
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
زمن اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی وزو بل رپورټ اړخته چې شام کې د جنگ خاتمه او سلور پر امنه ذهنو جوړولو په سر د روس، ترکی او ایران مذاکرات ناکام شوي دي. د روس ستر مذاکرات کاروای ترکی د ځینې فیصلې وړاندې وخت غوښتلی دی. شام په ترکی تور لګوي، دوی د جنگ خاتمه کې سنجیده نه دي. نور تفصیل راکوي په دې اقلا باندې زمونږ همکار محمد عالمگیر.
قزاقستان کې د روس په مشرۍ کې د شام ډزبندۍ او امن لپاره د ترکی، ایران او روس ترمنځ مذاکرات پر امن ځایونو جوړولو په نقطه ناکام شوي. روس او ایران کوم چې د شامی صدر بشار الاسد پلویان دي او ترکی کوم چې د یاغیان مرسته کوي مذاکراتو تیار شوي وو چې وګوري شام کې سلور داسې ځایونه جوړ کړي شي کوم کې چې به جنگ نه کیږي. د درې واړه هیوادونو ته مسرګنده کړې وه چې د پور امن ځایونو پر سر به د را روانې میاشتې اګست اخر پورې سبه موافقې ته ورسي. دغه مهال ترکی، ایران او روس به آستانه کې ملاویږي. د نن ورځ مذاکراتو ناکامۍ تپ له ټولو زیات روس ته رسېدلې. چا چې د شام جګړې پر سر امن مذاکرات شروع کړو، روس هسې هم غواړي چې د شام د جنگ خاتمې سره نړۍ کې مخې ته راشي. په دې مذاکراتو کې د روس مذاکرات کار الکساندر لاورنتیف تر مخه ترکی وخت غوښتلې چې وایي خپل فیصله په کلاره کول غواړي. د ترکی په دریز خبرو کې د شام د صدر بشار الاسد نماینده بشار الجعفری ویل ترکی د دې ځایونو جوړولو نظام یوې خبرې ته هم تیار نه ده. د ترکی وفد په دې مهال هیڅ رقم بیان نه دی ورکړی، خو د ترکی صدر رجب طیب اردوان د فرانس یو ټی وی ته د تیر ګل پر روز خبرو کې ویلي و چې را روان جمعه همبرګ جرمني کې د شل اقتصادي طاقتونو هیوادونو په غونډه جی 20 کې به خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په دې موضوع خبرې ضرور کوي. د شام په سر قزاقستان کې مذاکرات تیره موده کې په داسې وختونو کې شوي چې دغه شان هڅې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې جنیوا کې هم روانې وي، خو څه ګټه نه وکړي. په تیر مئی کې اعلان شوی ډزبندي کم چې هم د داسې پر امن ځایونو خواوشا سیمو کې اعلان شوی و، سو سووار د سرغړونو ښکار پاتې شوی. د شام خانه جنگی د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه تر اوسه پورې 3,60,000 خلک وړلي او ملګری ملتونو د مت کې یو کمیشن هم اعلان کړی کم ته چې د جنگ کې د انساني تشدد، ناتر سوجنو او نورو جنگی جرمونو د پلټنو کار حواله کړی شوی.
VOA دیوا
تاسو د باوري خبرونو سرچینه،
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې،
په منځنو سپو شپږ سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه،
د نړۍ وروستی حال
د سحر وونه تر اتو پوری
په ټی وی د خزو بی بی شیرین پروگرام هم کتای شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټی وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ.
تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او وسره بل رپورٹ ته چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شل اقتصادي طاقتور هیوادونو غونډې کې ګډون پترس کې نن پولینډ ته رسیدلی دی. صدر ټرمپ به په پولینډ کې د دمې وروسته د جمعې په ورځ روسي صدر ولادیمیر پوټین سره اول ځل مخامخ ویني. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار زاهد خټک.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل څلور ورځني سفر په مهال د پولینډ سرخار وارسا ته رسیدلی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پولینډ سرخار وارسا کې د یورپ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل څلور ورځني سفر په مهال د پولینډ سرخار وارسا ته رسیدلی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پولینډ سرخار وارسا کې د یورپ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل څلور ورځني سفر په مهال د پولینډ سرخار وارسا ته رسیدلی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پولینډ سرخار وارسا کې د یورپ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل څلور ورځني سفر په مهال د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل څلور ورځني سفر په مهال د پولینډ سرخار وارسا ته رسیدلی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پولینډ سرخار وارسا کې د یورپی ملکونو یو شمیر مشرانو سره په اقتصاد او امنیت په موضوعاتو خبرې اترې کوي. د امریکا یو شمیر مشران بیا د یورپ په اړه صدر ټرمپ د ځینو سیاستونو له امله اندېښنې لري. مثال په توګه ټرمپ د ناټو سره خپل ژمنه تازه کړي خو د پیرس د چاپیریال د تړون نه وتلی او همدارنګه تر هغې وړاندې یې د خپل روسي سیار ولادیمیر پوتین ستاینه هم کړې وه. صدر ټرمپ خپله لومړۍ وینا د پولینډ سرخار وارسا په کراسینسکي چوک کې وړاندې کوي. صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس وایي صدر به یو ځل بیا د ګډې دفاع لپاره ناټو سره د همکارۍ په برخه کې ژمنه وکړي. خدا به هم وایي چې ناټو نور غړي ملکونه باید د دغه ائتلاف مالی لګښت په پوره کولو کې. صدر ټرمپ به وارسا کې د خپلې وینا نه مخکې په هغه سرمشریزه غونډه کې هم ګډون کړي چې مشرقي یورپ کې د انرژۍ د خپلواکۍ د زیاتېدو لپاره رامنځته شوې ده. که څه هم پولینډ ته د صدر ټرمپ سفر سره د پولینډ حکومت مخالف ګوند خوښ نه دی او خای پر ضد یې احتجاجي لاریون هم ترسره کړي خو پولیس به دغه لاریون کراسینسکي چوک نه لرې ساتي. بلخوا دې اونۍ جرمني کې شروع کیدونکي د شلو غټو اقتصادي ملکونو یا جی 20 غونډې نه وړاندې د دغه ډلې یو شمېر ملکونو مشرانو او د صدر ټرمپ په مهمو مسلو اختلاف دی. د صدر ټرمپ دا دریس چې تجارت او ماحولیاتي بدلون هر څه کې د امریکا ګټه باید اول وي. شروع په ورځ هم صدر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به د هغه ټولو تجارتي تړونونو نه ځان وباسي چې د امریکا کامی ګټو کې نه وي. په داسې حال چې صدر ټرمپ د نړیوال تجارت نه ځان وباسي د نړۍ نور طاقتونه نوي تجارتي ملګري لټوي. امکان دی یورپي اتحاد او جاپان تجارت په ورځ یو غټ آزاد تجارتي تړون اعلان کړي. په داسې حال چې صدر ټرمپ د نړیوال مخالفت په وړاندې ولاړ دی ورته دا فیصله هم کول ده چې امریکا کې صنعتونو ته تحفظ ورکولو لپاره خارجي سټیل راوړلو باندې بندیزونه ولګوي. جرمني او د امریکا نور ملګري د دغه ګام په اوچت آواز مخالفت کوي. د امریکا وتلي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې د صدر ټرمپ مشاورو منصوبه ده د جی 20 نورو ملکونه په دې قانع کړي چې د چین د سټیلو په برآمد بندیزونه یقیني کړي. اخبار لیکي د دغه منصوبې نه خبر خلک وایي که چېرې صدر ټرمپ داسې کولو کې کامیابه شو نو بیا به نورو مسلو باندې هم د هغه لاس بروي. خو که چېرې ناکامه شو نو نوي اتحادونو جوړېدو سره به امریکا نوره هم یوازې شي.
زمون اوریدن کو تاسو زمونگا رپورٹ واوریدو او تکنیکی استونز دی وجنا دغه کې تاسو ته کې دیشی مشکلات مرغلی وی دغه لپاره منګا بخنه غواړو مخکزو بل رپورٹ ته چې پاکستان او افغانستان کې سره باندې پاغي پقل باندې پاک نړۍ مطبوعات څنګه ګوري په دې اقل باندې زمونگا همکار مختار خلیل دا مضمون تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان هر حکومت که هغه فوزی وي او که په نامه جمهوري د ډېرې مودې نه چین سره د خپلې ژورې دوستۍ ډېرې باړې کوي او کله کله خو د پاکستان اولسي مشران چین سره خپل دوستي د همالیې د غرونو نه اوچته او د سمندر د تل نه ژوره بیانوي. د تیرې سه مودې راسې د سی پیک په نوم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې د چین د اربونو ډالرو د سرمایه کارۍ له سببه دواړو ملکونو کې د چین او پاکستان د دوستۍ په مدسرایه کې نور تیزواله راغلی دی. خو د امریکې په آنلاین خریدون کې مشهور اخبار فارن پالیسی کې د چین او د پاکستان د دوستانی په حقیقتونو د نامتو لیکوالې کریسټین فیر یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخطې دی د چین دوستی پالل د پاکستان د وس خبره نه ده. د پاکستان او د چین چارواکي لاپې کوي چې د دې منصوبې په برکت به د پاکستان د بجلی مسله اواره شي، د ریل او سړکي چلند نظام به ښه شي او د خصوصي اقتصادي مرکزونو په تعمیر به د ملک اقتصاد ډیر خیراده شي. خو کریسټین فیر فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي، اگر که چین او پاکستان دواړه د خپلې دوستۍ په صفتونو نه مړیږي، خو حقیقت دا دی چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې بې اعتباري او بې اعتمادي موجود ده. مضمون زیاته چې چین پاکستان نه د خپل فوجي ساز و سامان یوه لویه منډه جوړه کړې ده، ملګرو ملتونو کې ورسره سفارتي ملګرتیا کوي او د امریکې د اثر رسوخ د مخنیوي او د غربي ملکونو د کمیونزم خلاف اتحادونو او لوزنامو نه د پاکستان د لرې ساتلو دپاره ورله په خلاص مټ مالی امداد او قرضې ورکوي. چین د هندوستان د قلار ساتلو دپاره هم پاکستان په ملا ټپوي، خو هندوستان سره د جنګولو نه ځان ساتي، ځکه چې د جنګ په صورت کې به د چین اصلیت ښکاره کیږي، کم چې یو ځل نه بلکې د کال 1915، د کال 1921 او د کال 1999 په جنګونو کې درې ځله ښکاره شوی دی. کریسټین فیر فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان اولسي او فوزي مشران دواړه د پاکستان خلکو له دا تسلی ورکوي چې سی پیک به د پاکستان ټولې شخړې اوارې کړي، خو د دومره زړورو دعوو باوجود د سی پیک د سودمندوالي په هکله جایز شکونه موجود دي. وړومبی خو دا چې د اقتصادي راهدارۍ په ټوله لیکه دواړه طرف ته عوامي ناقلاري او فساد خور دی. د سی پیک انتهایي قطبي برخه د قراقرم جرنیلي سړک دی، کم چې د چین د سینکیانګ لوی ښار کاشغر د پاکستان د بلتستان ګلګت ناقلاره سیمې سره تړي. په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو بغاوت د سرې د اور پشان بلیږي، هر کله چې د شیعه اکثریتي آبادۍ ګلګت بلتستان د پاکستان سنی حکمرانانو فلحال چقیدلې ساتلی دی، او دا هم چې ګلګت بلتستان د جمو او کشمیر عیسا یادیږي. دلته جغرافیایي او موسمي حقیقتونه د سی پیک حد برید محدود ساتي. دغه شان د سی پیک د منصوبې د خوبونو او د امیدونو مرکز گوادر بندر د پاکستان په ناقلاره صوبه بلوچستان کې پروت دی. مقامی بلوچ د سی پیک انتهایی مخالف دي، ولې چې په دې به د دغې سیمې جغرافیایي صورتحال یکسر بدل شي، ځکه چې نن سبا د دغې سیمې آبادی او یا زره ده کم چې سوچه بلوچ دي. خو د منصوبې د مکمل کېدو په صورت کې به د دې آبادی 100,000 ته رسیدلی وي چې زیاتره به پکې غیر بلوچ وي. نامتو لیکواله کریسټین فیر د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د سی پیک منصوبه دا وخت په کم شکل کې مخ په وړاندې روانه ده، په دې باید چې د پاکستان خلک فکرمند شي. که په دې منصوبه جزوي طور هم عمل درآمد شي، بیا هم به پاکستان د چین بې کچه زیات احسان مند وي او چین به د خپل دې احسان په سر پاکستان نه خپل ډېر غرضونه وباسي. چین په خپله ناقلاره سیمه سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو بغاوت ډېر وار خطا کړی دی. هر کله چې د یوغور مسلمانانو جنگیالو افغانستان او پاکستان کې اسلامي جنگیالو ګوندونو سره ډېرې نږدې اړیکې دي. چین په سینکیانګ کې د یوغورو د اسلامي تشخص د احیا د چقولو دپاره د مذهبي او سیاسي طاقت استعمال ته لاس اچولی دی، او پاکستان نه په دې کار کې سیاسي مرسته غوښتې ده.
قدرمن اوریدن کو تاسو ډیوا ریډیو ته غوکی سرنګي تاسو معلومه ده چې ډیوا ریډیو په خبرونو کې تاسو اوریدلی وی چې د امریکایي سېنټران د سېنټر جان میکن په مشرۍ کې پاکستان او د افغانستان دوره کړې ده او دوه هیوادونو باندې ټینګار کړی دی چې دوی دې د تراګرۍ د ختمولو لپاره په جمع په ډیورنډ په کرخه باندې عملیات وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار چې دی د ابتخار حسین نه اغستل دی، راځي چې واورو.
دا وړاندیز چې دی دا پاکستان دغه د امریکا چې کم د سینیټرانو یوه ډله تللې وه نو اول پاکستان ته لاړه، نو دا کاغذ ولې هغوی په لاس کې ورکړه چېرې که افغانستان سره داسې وشي. او په دغه ډله کې د امریکا د ریپبلیکنز ګوند یو ډېر وتلې او مخوریز چې اثر لري سینیټر جان میکین شامل و. زه به دا وایم چې دا زوړ پروپوزل یعنی وړاندیز دی، دا څه نوې خبره نه ده، ځکه چې د دې نه وړاندې هم کله جنرل باجوا د پاکستان د پوز مشر افغان چارواکو سره خبرې شوې نو هم دا وړاندیز ورته کړو. افغانستان دې ته هرکلی ویلې دی او تر ټولو غټ مهمه خبره دا ده چې په هغه کې یو وړه خبره رامنځته شوه، هغه دا وه پاکستان بارډر لفظ استعمال کړو یعنی پوله، او افغانستان بیا دغه پوله لفظ لري کړی دی او د ډیورنډ کرخه لفظ استعمال کړی. اوس په دې ځای کې هغه ټولې مهمې خبرې دي چې وړاندې هم افغانستان دې ته غاړه نه کې خودله، نو د هغې مقصد هم دا و چې ګینې که د بارډر په نوم د پولې منلو لپاره دا هر څه کېږي نو دا د منلو وړ نه دي. دویمه خبره چې کله دغه لفظ او دغه خپله پالیسي واضحه کړه نو د دې هرکلی وکړه چې کوي. اوس په دې کې سیړنکاران ځنې برخې داسې ګڼي چې ګینې آیا دا به د افغانستان لپاره څه معنی ولري، د پاکستان لپاره څه معنی ولري. د پاکستان هدف پکې دغه ښکارېږي چې ګینې د پولې منل، خو سیړنکاران دا وایي چې د دې یو ډېره غټه ګټه د دواړو هیوادونو لپاره بله هم شته دی، هغه دا ده چې د پولې هغې خوا او دې خوا کله په یو وخت باندې عملیات کېږي نو د دې غاړې ترهګر اخوا نشي وړېدلی او د هغې خوا ترهګر دې خوا نشي وړېدلی، نو په داسې حالاتو کې به په هغوی باندې د غزې تنګ شي او دا عملیات چې دی نو دا به زیات مؤثره وي.
صحیح ده، دا دغه وړاندیز چې کوم راغلی دی د دې به ګټې څه وي افغانستان چې کوم دی افغانستان کې په خاصه توګه د امن مسله ډېره کړکې چې نه شوې ده، د دې به د افغانستان امن ته څه ګټه ورسېږي؟
ګوره دا ډېره بنیادي پوښتنه ده. اوس آیا په دې ټول دا داسې مهم وخت دی چې امریکا لګیا د خپل پالیسی دوباره کتنه وته کوي، یو نوې پالیسی د افغانستان لپاره جوړی، ځکه چې شپاړس کاله وشو دغه جګړه روانه ده او د امریکا د چارواکو دا نظر دی چېره په دې کې هغه ګټې ترلاسه شوي نه دي کمی چې دوی غواړي. نو اوس بنیادی پوښتنه په دې کې دا ده چې آیا مسله په دغه سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو پر ضد عملیات کول یا نه کول دغه مسله ده، او کنه دا په یو وخت نه دی شوی نو ځکه دې ګټې نه دی راوړي. صحیح ده، بنیادی مسله د امریکایي چارواکو لخوا او سور زوړان د پینټاګان رپورت د نمخ کې هم د صدر باراک اوباما پخوانی صدر په انتظامیه کې هم وخت په وخت دا خبره په ډاګه شوې ده چې تر اوسه پورې په تیر شپاړسو کالو کې د افغانستان په جنگ کې د پاکستان رول ډیر مهم و، خو هغه رول یې نه دی لوبولی، هغه سه همکاري یې اونه کړله کمه چې تینه تمه وه، او کم چې امریکا ورسره د هغې لپاره بیا د $2.5 بلیون نه زیات کومک هم په دې دومره موده کې ورکړی دی. نو آیا سیړنکاران اوس پوښتنه کوي چې بنیادی خبره دا ده او کنه دا د پولې دواړو خو ته په یو وخت باندې عملیات دي، نو دا به کتلی شي چې ګینې څومره حده پورې دا کامیابیږي. بیا دویمه خبره دا ده چې د پولې دې خوا کمې ډلې دي او په هغې کې آیا د امریکا چې کم هدف ته دوه درې غټ امریکا ګوره دغه حقانی جنگیالی ډلې پر سر باندې غوښتنې لري او هغه مطالبې پاکستان نه دي پوره کړي. ټیک شو، پاکستان و ماغه عملیات کوي کم چې مخکې نه وړاندې د تحریک طالبان او د نورو ډلو پر ضد. بیا دا پالیسی څومره بدل ښکارېږي چې د صلاح الدین حزب المجاهدین مشر په سر باندې د امریکا خبره پاکستان نه مني، پرونی بیان ورکړی دی چې نه دا خو د ازادۍ دی او تحریک غړی دی او دې څنګه تر هغه کېدای شي، موږ د امریکا پابند نه یو چې دا خبره ومنو. نو چې دومره غټ سوچ او په پالیسو کې توپیر موجود وي، نو آیا د دې ګټه به همیشه چې د پښتون سره مخ کیږي؟
ډیره مننه افتخار حسین.